السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري لسګونه غیر دولتي مؤسسو د اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو ډیپورت ته اخراج وځندوي. افغان دولت هم دمګړې د کډوالو راستنېدل نه غواړي.
اروپایي هیوادونو نه تقاضا مو دا ده چې افغانان او زموږ مهاجرین د اجباري راتګ باید متوقف شي تر څو چې دلته په افغانستان کې وضعیت مدیریت لاندې راشي.
هغو افغان خبریالانو چې له امریکا سره کار کړی له امریکا د اسایبي یا خاصې کډوالۍ ویزې غواړي.
دا غوښتنه هم لرم چې د امریکا حکومت او پتیره بیا جمهور رئیس بایدن باید د پتی برخه کې یو مثبت ثواب ورکړي. د رسنیو ته
نن په توکیو کې د اولمپیک لوبې پیلېږي.
په توکیو اولمپیک کې 204 هیوادونه برخه اخیستي.
تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد پوځ په دیونی کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول په افغانستان کې د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي. د افغانستان او برېټانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې، امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. او ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماتانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. خبرونه. امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد پاوز په دې اونۍ کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د هغو الوتکو په وسیله چې له افغانستانه د باندې دي د طالبانو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده ښیي. امریکا د خلیج په هیوادونو کې راز راز جنگي الوتکې لري چې په افغانستان کې هدفونو ته ځانونه رسولی شي. دا لکه چې تیره اونۍ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستنی قمندان جنرال سکاټ میلر له افغانستان لاړ، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې عملیات کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د کربی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي وویل د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلور ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي. د دغه چارواکي په وینا لږ تر لږه دوه عملیات د هغو توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره وشول چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي وو. دا بریدونه چې یو یې د کندهار په شمال کې وشو د افغان چارواکو په غوښتنه شوي. د افغانستان او برېټانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې، امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د برېټانیا د ملي امنیت سلاکار سر سټیفن لافګرو سره پرون په لندن کې کتلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلي لافګرو له افغانستان سره د برېټانیا د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ او وی ویل هیواد به له افغانستان سره نور هیوادونو د ملاتړ په خپلولو کې همکاري وکړي. په خبر پانه کې هم درځ ویل شوی چې دواړو چارواکو سلا وکړه چې خپل سیمه ییزو سیالانو سره همکاري به ګډ امنیتي هدفونه پیاوړي او ګډې بریاوې خوندي کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چهارشنبې پر ورځ برېټانیا ته په رسمي سفر ورسید. د امریکا د استازو جرګې پرون یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس یې هغو افغانانو ته چې له امریکایي او ایتلافي ځواکونو سره یې مرسته کړې ده د ځانګړو ویزو د ورکولو پروګرام پراخیږي او چټکیږي. دا لایحه په لوی اکثریت یعنې د 14 مخالف رایو په وړاندې په 402 موافق رایو تصویب شوه. اوس به دا لایحه سنا جرګې ته وړاندې شي. زرګونه افغانان چې په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره مرسته کړې او اوس احساس کوي چې د طالبانو له لوري له جدي خطر سره مخامخ دي، دوی د امریکا او نورو هیوادونو ویزو ته انتظار باسي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو وخت اعلان کړ. د دې وزارت ویندوی نجیب آریان په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د اسد په شپږمه نیټه به پاتې ازموینه هم اخیستل کیږي او له هغه وروسته به زموږ تودی سیمې یا هغه مکتبونه چې په تودو سیمو کې دي هغوی د خپل د کال نهایي رخصتیو په لور یا د اوړي رخصتیو په لور سي.
لبلی خو د پوهنې وزارت په خبر پاڼه کې ویلي ښوونځیو ته د زده کوونکو د ورتګ په اړه پریکړه له روغتیا وزارت سره په ګډه کړې ده. په افغانستان کې د کورونا وبا لډېری دا وروسته ښوونځي او پانتونونه بند شوي وو. ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماټانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د خپل ډیپلوماتیک حضور د بیا پیلولو په باب د استرالیا د حکومت د پریکړې هرکلی کوي. د بیان له مخې د افغانستان حکومت له استرالیا سره له نږدې کار کړی چې په کابل کې د استرالیایي ډیپلوماټانو د ماموریت د بیا پیلېدو سریزې برابرې شي. استرالیا دوه میاشتې پخوا په دې خاطر چې د افغانستان امنیتي وضعیت به ژر خراب شي په کابل کې خپل سفارت بند کړ.
د غزنی ولایت چارواکي وایي چې دیارلسو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دغه ولایت د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز زلونده د کلای قدم، کلای نوت خان، پلای درآباد او د کډولو ښار ګوټو پر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څخه د پاکولو پر مخه په لاره چول شوي وو چې پکې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتېدله. ډلې شپږ تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر دې مهال په دې اړه څه نه دي ویلي. تونس یو څلو شپږ شپېته پناه غوښتونکي چې په سمندر کې ګیر شوي وو وژغورل او د شپاړسو تنو نورو مړي وموندل. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. د تونس دفاع وزارت ویاندوی محمد زکری وویل په دغو پناه غوښتونکو کې پنځه شپېته تنه د مراکش، دوه شپېته د بنګلادیش او پنځلس د مصر اتبا دي چې د ټولو عمرونه د پنځلسو او اته څلوېښتو کلونو ترمنځ دي. د زیاته کړه دا پناه غوښتونکي د تېرو جمعې په ماښام د لیبیا له ساحله روان وو چې بیړۍ د تونس جرجیس بندر ته نږدې ماته شوه. د تونس ملي ګارد تایید کړه چې شپاړس پناه غوښتونکي ډوب شوي دي. او د توکیو د اولمپیک لوبو په درشل کې د دغې سیالیو د ترتیب مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ وویل د پرانیستونکو مراسمو هنري رئیس کنتارو کوبایاشي یې له کاره ایستلی دی. د نوموړي د برطرفۍ دلیل پر هولوکاست یا په اروپا کې د یهودانو پر ډله ییزې وژنې پورې ملنډې بلل شوي دي. کوبایاشي پخوا د کمیډین په توګه کار کاوه او په 1990 کال کې په خپله یو کمیډي کې پر هولوکاست ملنډې وهلې وې. د بشري حقونو یوې مؤسسې سایمون ویزنتل په یو بیان کې ویلي د اولمپیک په سیالیو کې د کوبایاشي ګډون د هغو شپږو میلیونو یهودانو خاطرې ته سپکاوی ده چې په هولوکاست کې وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. اروپایي اتحادیه د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره افغانستان او گاونډي هیوادونو ته د مرستې د ورکولو لپاره پر یو پلان کار کوي. لبلې خوا ډیر شو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو له اروپایي اتحادیه او د دې اتحادیه له غړو هیوادو غوښتي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنولو بهیر ودروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم وایي د کډوالو د راستنولو لپاره شرایط برابر نه دي، ځکه چې افغانستان په اوس وخت کې د جګړې ترڅنګ د کرونا بېوزلۍ او بیروزګارۍ په شان له ګڼو ستونزو سره مخ دی. اسمت ساروان او نور جزئیات.
اروپایي اتحادیه افغانستان او د دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته د نوې مالی مرستې په ورکولو غور کوي چې اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ له محدودولو سره مرسته وکوي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د جګړې له تشدید سره باور کیږي چې ډېر شمېر افغانان به له خپل هیواد مهاجرت ته مجبور شي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ډېر شو غیر حکومتي مؤسسو پرون پنجشنبه له اروپایي اتحادیه او د دې اتحادیې له غړو حکومتونو وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنول سمدستي ودروي. دوی ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا خراب شوی او د سږ کال له پیله تر اوسه پورې نږدې 3 لک تنه تازه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د جګړو له لاسه د بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.5 میلیون تنو ته رسیږي. غیر حکومتي مؤسسو ویلي چې که افغانان په اوسني حالت کې افغانستان ته واستول شي ژوند به له خطر سره مخامخ شي. ناروې او فنلند اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر دروي او د اروپایي اتحادیې دوه چارواکو او یو ډیپلومات ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته د نورو افغان پناه غوښتونکو د نه ورتګ لپاره پر یوه طرحه کار کیږي. د دې پلان پر اساس به افغانستان، پاکستان، ایران او د سیمې نورو هیوادونو ته نوره مالی مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغانانو د بې ځایه کېدو یا د خپلو مینو د پریښودو اصلي علت ناوړه امنیتي حالات دي. دا اداره همداراز وایي بې ځایه شویو کسانو ورته ویلي چې د وسلوالو ډلو له لوري ځورول کېدل او په لارو کې ماینونه ایښودل کېدل. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار او د نشیاتو رئیس عبدالباسط انصاری وایي چې پر امنیتي وضعیت سربیره بېوزلي، بېروزګاري او کرونا هم د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي، نو اوسني شرایط د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره مناسب نه دي.
مونږ په هر ناسته کې د اروپایي هیوادونو نه، د هر هیواد نه مخصوصا اروپایي هیوادونو نه تقاضا مو دا ده چې افغانان او زمونږ مهاجرین د اجباري راتګ باید متوقف سي، او تر څو چې دلته په افغانستان کې وضعیت د مدیریت لاندې راسي او مونږ شاهد د دې اوسو چې د جګړې او ناامنۍ هم د مدیریت لاندې راسي او هم د فقر او وزګاري هم د مدیریت لاندې راسي، یعنی د افغانستان حکومت وتوانیږي چې زموږ هیوادوالو ته خدمات عرضه کړي.
ښاغلی انصاری دا هم وویل چې په داسې حالاتو کې د کډوالو بیرته راستنول به لوی اندېښنه وي، او له اروپایي هیوادونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو بیرته ستنول وځنډوي. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې په جون میاشت کې خپور کړ، د روان 2021 د جنوري او مارچ د میاشتو ترمنځ 503 ملکي افغانان وژل شوي، چې د هغو په منځ کې 4 ښځې او 115 ماشومان دي. اروپایي اتحادیې د روان میلادي کال لپاره افغانستان ته د 500 بلیون یورو بشري مرسته په پام کې نیولې ده، خو دا لا څرګندنه ده چې د نویو کډوالو د مخنیوي لپاره به افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته څومره مرسته ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو افغانستان ته یو شمیر هغه خبرې روان چې په افغانستان کې امریکایي رسنۍ سره کار کوي. د امریکا جمهور رئیس ته د امریکایي رسنۍ له لیک هرکلی کړی دی. تازه 15 لوی امریکایي رسنۍ د امریکا له دولت غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنۍ سلګونه خبرې اعلانو ته د کډوالۍ خاصې ویزې ورکړي. د امریکا دولت تر اوسه دې لیک ته ځواب نه دی ویلی، خو افغان خبرې اعلان هیله لري چې ځوابي مثبت وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډېرو سیمو سقوط افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. د امریکا 15 رسنیو د دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو افغان کارکوونکو ته د کډوالۍ د ویزو د ورکړې زمینه برابره کړي. سی این این ټلویزیوني شبکې، فاکس نیوز، ای بی سی نیوز، واشنگټن پوسټ، لاس انجلس ټایمز، ان بی سی او د خبریالانو د امنیت کمیټې په دغه لیک کې لاسلیکونه کړي دي. د دغه لیک لیکونکو چې یاد دي کې د چنګاښ میاشتې په 1 ښاغلي بایدن او بلینکن ته استولې، دغه خبریالانو ته د ویزو د فوري ورکړې غوښتنه کړې ده. د دوی د اټکل له مخې هغه کسانو شمیر چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی 0 کسانو ته رسیږي. د لیک لیکونکو د هم لیکلي چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج بوش په قانوني لاسلیک سره له عراق څخه د امریکایي رسنیو د سیمه ییزو خبریالانو د وتلو زمینه برابر پرکړه. یو شمیر هغه خبریالانو چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو سره کار کړی، د امریکا حکومت مشرانو ته د دې لیک لاسولو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا غږ رادیو خبریال ممتاز بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د تاوتریخوالي او خبریالانو ته د ګواښونو په زیاتېدو سره د خبریالانو کار او ژوند ستونزمن شوی.
زنه یوازې دا چې لدغه لیک څخه هرکلی کوم، لدې اقدام څخه هرکلی کوم، دا غوښتنه هم لرم چې د امریکا حکومت او په تېره بیا جمهور رئیس بایدن باید د په دې برخه کې یو مثبت ځواب ورکړي دغه رسنیو ته، ځکه چې امریکا له دې وړاندې هغو کسانو ته یا هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره ترجمانی کوله، د هغوی دپاره ځانګړې پروسه پیل کړه. د ایسایبي په نوم او زیات شمېر ترجمانان له دې لارې امریکا ته لاړل او اوس هم روان دي. ځي دغو ترجمانانو په نسبت د خبریالانو او هغو خبریالانو چې له بهرنیو رسنیو بیا په ځانګړې توګه د امریکایي رسنیو سره کار کړی، د هغې ژوند په مراتبو ډېر زیات له ګواښ سره مخ دی.
په ورته مهال د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول صدیق الله توحیدي وویل چې په افغانستان کې ټول خبریالان له ګواښونو سره مخ دي.
ځینې خبریالان چې د امریکایي رسنیو سره په افغانستان کې کار کړی دي دوی ته باید عاجله ویزا ورکړل شي. نن سبا ټول خبریالان په اضطراب کې دي، ټول خبریالان د خپل آیندې نه ناامیده دي. زما او زمونږ ټولو نهادونو او ادارې چې دي چې د رسنیو سره کار کوي، د خبریالانو سره کار کوي، زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم پلان امریکی نیسی باید دا پراخ پلان وی چه هم زینی خبریالان چه دادن مسئولیت احساس که یه غب مسئول شی او نور هم اصلی مسئله چه بیان آزادی دا و رسنه آزادی دا بخوندی سی.
خغلی توحیدی لامریکا و نریوالو شرکانو و غفتل چه دا خبریالانو دا امنیت خوندی توب تا جی دی پا هم وکلی. پا افغانستان که دا جگرو پا تیزی دو سر خبریالان و دا رسنه و کارکون که لجی دی گواخون سر مخدی. یوش میر هدف ګرځېدلی او ډېره یې له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په پام کې لري چې زرګونو افغان ژباړونکو ته چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری.
ډیپلومات خبرونې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې تر قضیې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیپلوماتیک کړکیج باندې یوه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې شرایطو کې چې دواړو هیوادونو باید له یو بل سره د تفاهم په تړاو لا زیات اړیکې نیولې وای، خپل سفیران یې د دې قضیې په سر ور وغوښتل. د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جولای په 14مه له اسلام آباد وتښتول شوه. افغان حکومت ویل سلسله له څو ساعتونو وروسته داسې وخت خوشی شوه چې سخته شکنجه شوې وه. دې مسلې د افغان ولسمشر محمد اشرفانی توند غبرګون وپاره او له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماټان ور وغوښتل. پاکستان هم خپل سفیر له افغانستان ایستلی دی. ډیپلوماټ خبرونې لیکلي دې قضیې وښوده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې څومره نازکې او د درېمګړي د بریدونو ښکار کېدلی شي. لیکوال زیاتوي دا پېښه تر دې په بد وخت کې نه شوای پېښېدلی ځکه دواړه هیوادونه په سختۍ دوه اړخیزې اړیکې پالي. د ډیپلوماټ په لیکنه په داسې حال کې چې پاکستان د افغان سولې په پروسه کې د زیاتو هڅو او پانګونې ادعا کوي، افغان حکومت دغه ادعاوې او څرګندونې یوازې تش خبرې بولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د افغان ژباړونکو د ایستلو په بهیر باندې یو مقاله خپره کړې ده. امریکا ژمنه ده چې د ایس آی وی یا د خاصې کډوالۍ ویزو له لارې زرګونه هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وباسي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د هغو 4000 اضافي ویزو یادونه کړې چې امریکا په دې وروستیو کې منلي. په دې مقاله کې د افغانانو د ایستلو په بهیر کې ځینو ستونزو ته هم اشاره شوې چې د نیویارک ټایمز په خبره یو شمېر خلک یې له بلا تکلیفۍ سره مخ کړي. لدی ډلې نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې یوازې بل کابل امریکا ته د افغانانو د بیولو اسانتیا موجوده وي. کله ولایتونو څوک سفر کوي باید پخپل تر کابل ځانونه ورسوي. نیویارک ټایمز له ولایتونو کابل ته د ژباړونکو او نورو قراردادیانو سفرونه له خطر ډک بللي. امریکایي چارواکو ویلي له دې چې د دوی پوځي ماموریت ختم شوی نشي کولای له ولایتونو نه خلک کابل ته یوسي او نه د هغو امنیت نیولی شي چې له کابله بهر یې د ایس آی وی لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. نیویارک ټایمز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړپوړي مقام په حواله چې د نوم د نه اخیستلو شرط ایښی دا هم لیکلي چې که د ایس آی وی پروسې ځینې علاقمندان د افغانستان په شمال کې اوسي کولی شي ګاونډیو هیوادونو ته واوړي او له هغه ځایه خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره تر فشار لاندې ده چې د امریکایي ځواکونو سره افغان ژباړونکي او کارکوونکي له دغه هیواده وباسي، هغه څه چې ولسمشر بایدن یې هم د پوره کولو ژمنه کړې ده.
د څباندې 200 هیوادونو د زرګونو لوبغاړو په ګډون نن د جاپان پلازمینه توکیو کې د اولمپیک لوبې په یو کال ځنډ پیلې. دا لوبې داسې وخت رسمن پرانیستل کیږي چې لا هم د کورونا وایرس له کبله اندېښنې شته. د موضوع تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
ټاکل شوی دی چې د 2000 اولمپیک لوبې په یو کال ځن نن جمعه د جولای په 23مه د جاپان په پلازمینه توکیو کې رسمن پیل شي. دا لوبې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله ځنډېدلې وې. د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې په دې سیالیو کې به د 204 هیوادونو 11000 لوبغاړي ګډون ولري. له افغانستان دې سیالیو ته د یوې نجلۍ په ګډون 15 لوبغاړي بلل شوي دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو آمر عارف پیمان په دې اړه آزادي رادیو ته وویل افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې دوه ځلې د ژیړو یا برونزو دوه مډالونه په اولمپیک سیالیو کې ګټلي دي او دواړه ځلې روح الله نیکپا دا مډالونه لاسته راوړي دي. دا مسابقې په داسې حال کې کیږي چې په توکیو ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې محدودیتونه لګول شوي او له همدې کبله د اولمپیک لوبې له نندارچیانو پرته کیږي. ویل شوي چې د امریکا لومړۍ میرمن د ولسمشر ماندینا رود جیل بایدن د توکیو د اولمپیک په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا لومړۍ میرمن پرون پنجشنبه د یو امریکایي پلاوي په مشرۍ توکیو ته ورسېده. په همدې حال کې په کورونا وایرس د ځینو لوبغاړو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون په کورونا وایرس د چک جمهوریت د دوو لوبغاړو له اخته کېدو وروسته په دې وایرس د چک د اخته شویو لوبغاړو شمیر شپږو تنو ته ورسېد. ریوټرز خبري اژانس وایي چې د چک جمهوریت د اولمپیک کمیټې د هغه الوت په اړه چې د دغه هیواد څوارلس لوبغاړي پکې سپاره وو او د جمعې په ورځ له پراګ څخه توکیو ته روان شول څېړنې پیل کړې دي.
په همدې ارتباط مې له ورزشي کارپو او د افغانستان د تکواندو د فدراسیون له ویاند ذبیح الله شهزاد سره چې د اولمپیک لوبې له نږدې تعقیبوي خبرې کړې دي. د اولمپیک د پیل سربیره مې د افغان لوبغاړو د مشخصاتو او د افغانستان د توقعاتو په اړه ورنه پوښتنې کړې دي.
په توکیو اولمپیک کې دوه سوه او څلور هیوادونه برخه اخیستی چې ورزشکاران یې د یولس زره کسان تخمین شوي دي چې هغوی به ګډون وکړي. درې درش ورزشي رشتو پکې برخه واخلي.
د افغانستان نه څو لوبغاړي په کومو کومو رشتو کې په دغو اولمپیک لوبو کې ګډون لري؟ نمونه یې که واخلئ په کومو رشتو کې دي؟
د افغانستان له طرفه پنځه ورزشکاران په څلورو ورزشو کې ګډون کوي چې فرزاد منصوري د تکواندو په برخه کې، کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاسته په برخه کې، فهیم انوري د لامبو وهلو په برخه کې، او مهدی یاوري هم په شوتنګ په برخه کې برخه واخلي، او دوی سموږ نمایندګان دي.
کوم لوبغاړي باندې ډیر حساب کوي؟ توقع څه ده د افغان لوبغاړو نه چې څه وکړي؟ آیا مډال توقع لري که څنګه؟
څرنګه چې تاسو پوهیږئ اولمپیک اسانه نه ده، او په تاریخ د اولمپیک لوبو کې تر اوسه پورې یو او یا هیوادونه نشو کولی چې مډال ترلاسه کړي. خو خوشبختانه افغانستان د رولا نیکپا په متو او همت باندې په 2008 او 2012 اولمپیک سیالۍ کې دوه د ژیرو مډالونه واخیستله د تکواندو په برخه کې، چې بیا هم زموږ هیوادوال او زموږ مسؤلین د اولمپیک د کمیټې او همدارنګه د فدراسیون د تکواندو مسؤلین او ورزشکاران هیله مند دي چې فرزاد منصوري په تکواندو په برخه کې یو ځل بیا افغانستان ته مډال وګټي او د ټول افغانستان خلکو دپاره ویاړونه ور په برخه کې.
سږ کال اولمپیک لوبې د کورونا په خاطر لږ څه محدودې شوي دي. څه فکر کوي واقعا په لوبو او لوبغاړو باندې به تاثیر څه وي؟ په ورزشکارانو مستقیم تاثیر د دغو محدودیتونو؟
د نړیوال اولمپیک کمیټې نوی خبرونه خپور کړ، یو څو کسان او څو ورزشکاران د هغوی تست مثبت اعلام شوی، خو هغوی تر درملنې لاندې دي، او خوشبختانه زموږ ورزشکاران تستونه ټول منفي دي او ټول کولی شي چې د اولمپیک سیالۍ کې برخه واخلي. خو د اولمپیک کمیټې مسؤلین هیله مند دي چې دا سیالۍ په موافقت باندې ختم شي او کورونا کوم ستونزه ورته پیدا نه کړي.
ورزشی کارپو او د تکواندو فدراسیون ویاند ذبیح الله شهزاد چې د اولمپیک د لوبو په اړه معلومات شریکول.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی، راغاړي نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي و نوسې جانانا لات بل ډول دی، ڈولو سنگار د جنکو مخ بندنو وڑے، ڈولو سنگار د جنکو مخ بندنو وڑے، چیتا خفا نشے پیزوانا لات بل ڈول دی، راغاڑی نوزے جانانا لات بل ڈول دی، وراغاڑی وا نوزے جانا نالا بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ د مور پاتشی کورونا دا شان ما پکھو
کڅام په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د لمند پراخېدو لامل د غهیواد اوسیدونکو اندېښمن دي او ډیری بهر ته د تاګلارې سنجوي خو داسې کسان هم شته چې د اختر المنزلو لپاره له بهر خپلې واته راغلي مشال پاینده یو له دغو ځوانانو دی د فرانسې کې ژوند کوي او کورنۍ کابل کې اوسیږي د مشال په وینا د خاوره د خلک او اخترونه بي جوړې دي په دې اړه یو راپور واوري چې د مشال پاینده په غږ پیلېږي
بح 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 څه کباب څه کباب یو د قلاله جان یو اجازه یو کس در سره خلم لاله یو
له هر څه اکشنه او ویډیوګانې اخلي په هر څه کې خوند ویني لخار لبازار لراشدر شي دودونو او رواجونو مشال پاینداش په ګوښکلندې په فرانسې کې اوسي او کورنۍ سره د اختر تیرولو لپاره کابل ته راغلي دي وای په مسافرۍ کې اخترونه سخت پکې دي خو په وطن کې ځانګړی خوند لري
د وطن اختر مشال ډیر ښایسته اختر دی الته په اروپا کې مونږ اصلا ویل شم چې مونږ اختر نه لرو ځکه چې الته اختر په ورځ مونږ رسمیت وي کله چې مونږ رسمیت نو مونږ ډیر په مشکلاتو سره یو سات یا دوه ساعته رخصت اخلو فقط د اختر لمانځه لپاره زه شپږ کاله بعد راغلی یم خپل وطن ته او شپږ کاله بعد اختر خپل فامیل سره تیروم نو ډیر خوشحاله یم
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او ناامنیو او له امله یې بیروزګاریو ډیری افغانان په ځانګړي ډول ځوانان دې ته اړ کړل چې کډوال او په نورو ملکونو کې سختو او ملامتونکو کارونو ته غاړه کېږدي خو له دې سره سره یو شمېر دوی په روان ناسم امنیتي وضعیت کې هم له بېلابېلو هیوادونو په زور ویستل کېږي او بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي چې په اړه یې په کور دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو لخوا اندېښنې هم مطرح شوې دي وروستی ځل په تیرې جون میاشت کې دوه څلوېښت افغان کډوال له آلمان وایستل شول د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان دا مهال د نړۍ په اویا هیوادونو کې شاوخوا شپږ اشاریه پنځه میلیونه کډوال لري چې له دې شمېر بیا د روان کال له پیله له پنځه سوه دېر زرو زیات بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي چې ډیری یې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه دي مشال وایي که چیرې د وطن حالت سم وي فکر نه کوي چې څوک دې له کور کلي لرې د مسافرۍ ژوند ته زړه ښه کړي
د امنیت راشي او بېکاري ختمه شي وطن کې نو زه په دې یقین یم چې انشاءالله څه مجر شي دي چې تیرې دې اروپا ته دا ټول بستانی کېږي بیرته وطن ته به راځي ځکه چې د اروپا ژوند ډېره زیاته سخته ده خصوصا په دغه خوشحالۍ وختونو کې که دلته کوم واده یا د اختر په وخت کې مونږ ډېر هلته جیګرخونه یو همیشه ځان سره ویم یو همیشه ملګرو سره دوستانو سره کینو چې دا څه ژوند شو مثال دی کنه
دا خی یوازې مشال نه وي بلکې د یو شمېر نورو کورنیو غړي هم د اختر تیرولو لپاره خپل کور کلي ته راستانه شوي وي خو د خوښۍ دا شېبې لنډمهالې او تر تګ وروسته یې یادونه ښایي ځورونکي وي مشال له افغان حکومت او طالبانو دواړو غواړي چې سوله وکړي
څلوېښت کاله کېږي چې مونږ په وطن کې جنګ دی او هر کور هر فامیل کې حتماً یو شهید شته دی یو کونډه شته یتیمان شته دي په هر کور کې نو دا جنگ به تر کوم وخت تر کوم وخته پورې به مونږ جنگي خپل ورونه وژنو فقط مونږ یوازینی خواست داره چې طالبان نوربند وکړي دولت دې کینې طالبانو سره دوی روغه وکړي سوله وکړي
هغه غوښتنه چې د هر افغان ده چا ویلي خو له چا سره نه ویلي پاتې ده دوی چې په خپل هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د پراختیا ناهیلونکي خبرونه واوري له دوی نه د سولې له خبرو یو ښه زیری ته په تمه وي خو ډېر وخت وشو چې هلته هم خبرې کیږي د پام وړ پایله یې نه ده محسوسه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه کړم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي د
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزول لاندو خبرونه ده. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد پاوز په دی اونۍ کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول په افغانستان کې د طالبانو پر ضد څو هوایی بریدونه کړي دي. د افغانستان او برېټانیا د ملي امنیت سلاکارانو حمدالله موهب او سر سټیفن لافګروف د سولې، امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړي دي. د امریکا د استازي جرګې پرون یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس یې هغو افغانانو ته چې له امریکایي او ایتلافي ځواکونو سره مرسته کړې ده د ځانګړو ویزو د ورکولو پروګرام پراخیږي او چټکیږي. دا لایحه په لوی اکثریت یعنې 14 مخالفو رایو په وړاندې په 402 موافقو رایو تصویب شوه. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو وخت اعلان کړ. د دغه وزارت ویندوی نجیبی آریان ازادي راډیو ته ویل چې د اسد پښپګم په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي. ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماټانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. استرالیا ویلي دي چې په افغانستان کې به خپل ماموریت بیا پیلوي. دوی میاشتې مخکې استرالیایي ډیپلوماټان له افغانستانه د امنیتي وضعیت په خاطر وتلي وو. تونس یو څلور شپک شپېته پناه غوښتونکي چې په سمندر کې گیر شوي وو وژغورل او د 14 نورو مړي وموندل. دغه پناه غوښتونکو غوښتل چې د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. او د توکیو د اولمپیک لوبو په درشل کې دغه سیالیو د ترتیب مسؤلانو د پنجمی پروزویل د پرانیستونکو مراسمو هنري رئیس کنتارو کوبایاشی له کاره ایستلی. د نوموړي د برطرف علت پر هولوکاست ملنډې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کلی راډیوي خبرونه.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې هونې د خبرونې موضوع په اختر کې د خپلوانو تاګ راتګ او میلمستیا او په اړه ده. د افغاني دود لمخې په اختر کې ټول واده کړي زامن او لوڼې لخپل او اولادو سره د اختر مبارکۍ لپاره د خپل پلار او مور لیدو ته ورځي. په همدې پلمه واده کړي ورونه او خويندې سره یو ځای کیږي او د خوخیو د غور سره د یو چتلاندین منځي. خو کله کله د خوخی د کورنۍ حقې نه تاسو مانا کوون کې شي چې لخصر او خواخي سره ګډ ژوند کوي. ځکه چې د ټولو راټول شوو خپلوانو میلمه پالنه او قربتوب یې په غاړه وي. خو څنګه کېدای شي چې اختر او نورې میلمستیاوي د ټولو لپاره په زړه پوري شي او هیڅوک پکې ستومانه نشي؟
ما خواشه ډېر شو شو هغه چې به یو ډېر په اخلاص او په شمیت باندې باسه سره وکړي او ما قدردانی ویو چې نو بیا تب نه غوښتي به تاسو خبره کوو.
کله ډېر کسانو میلمه پالنه او د چارو سمبالول د یو کس په قاړوي سستون زیرا ولاړه ول شي.
د دې کې د حدود دوام قربانی کول نابرابری بی عدالتی او د امتیاز او تکلیف نابرابر ویش پروت دی.
څنګه کېدای شي چې د اختر خوخی په کورنۍ کې تل پاتې شي او د میلمنو او قربانو لپاره یو ښه خاطره جوړ شي؟
یوازې نه، البته درې زمين را سره دي ګډه سره خوشحالي سره د میلمنو وزر او قدر کو.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د وی خزي په حق پیلېږي.
په دې پیدان چې خوښ خو مشران وو نه یې مزلونه راتلې په خطا المسیانې راتلې نو زمانې وتراتلل د ټول کور کشران ټول دې راتلل د اختر مبارکي ټول راتلل بیا به موږ د کور د نور چار تر څنګ د دې مېمانه ودی به مهم کول. حتی یوه ورځ نه بلکې په شپو شپو هغه وخت زمانې به و موږ ولیدا چې به خوښ و بیرته تشویقولم بیا به مغه زمانې را خبره کړو. تبه ستړي درلودل چې ما خوښ ډېر شو شو هغه چې به یو ډېر اخلاص او په شمیت باندې باسه سره وکړي او ما قدردانی ویو که نو بیا تا کابل نغستریا بلات خوره کسو
ده ده کندهار ولایت اوسیدونکې رقیه وچی په اختر کې د میل مپالنې ل عملی د خپل ستومانی کیسه کوله. رقیه ته ورته عادل هم وای چې په اختر کې لیورونه او نندرورګانی ل خپل اولادونو سره د مور او پلار د لیدو لپاره د دوی کور ته ورځي. هغه وای د میلمنو په ورتګ نه خفه کیږي، خو د کار او خدمت ل وجې د اختر په ورځو کې ستومانه کیږي.
اختر کې زموږ د کورنۍ داسې یو دود ده چې ټولې ښځینه د اختر تر دریمې پورې په کورونو کې پاتې نارینه یې ګرځي ورځ ګرځي دي. موږ کره هم د اختر چای میلمانه راسي، د اختر چای ورته اماده کومه، یوازې نه البته درېنګې نیم را سره دي، په ګډه سره په خوشحالۍ سره د میلمنو وزر و قدر کوو. دوی هم خوشحالۍ سره ولاړ سي، بیا موږ نارینه ووځي ورسره، دوی هم د اختر د لمانځلو لپاره جومات ته چای وړي، بیا چای م ورته اماده کوو. دغسې د خپلوانو کره بېرته چې دوی ځي، بیا د اختر په درېیمه باندې ښځې خپل اختر پیلوي، بیا ځي د انسایګانو کره ځي، یو د بل کره ډوډۍ سره کوي، یو بل ته هماغه اشپزي او ډوډۍ څه دی ټول په خپله مشترکوم. ډېر هغه لوړه دي نه وي لکه هغه بعضې ښځې خپل صفتونه ډېر کوي. په ځان باندې پوره باور یم، تر څو تر 500 کسانو پورې خو میدان په ځان باندې تجربه کړي، تر 500 میلمنو پورې خو زه تنه ودرولی شم.
په افغانستان کې میلمه پالنه او کوربتوب له پخوا دود دی. د میلمه هر کلی او عزت کول یو میړانه بلل کیږي. دلته ولسونه له خپل خپلوانو سره د خپلوي رابطه د تګ راتک او میلمستیاو په وسیله ټینګه ساتي. د افغانانو دغه باور د دوی په فولکلور ادب کې هم له ورایه ښکاري چې وایي مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. خو که دغه د مینې او نږدېوالي لامل سم او عادلانه ترسره نشي، ممکن د لریوالي او خوابه د لامل شي. په افغانستان کې د کور ټولې چارې د ښځو له مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي. په ډیرو کورنیو کې تمه کیږي چې د کورنۍ ناوې یا نګور په هر حالت کې د اولادو د سنبالولو سره سره د کور کار او د میلمنو عزت په یوازې ځان وکړي. دغه مسؤلیت د هغو نګندو پر وړاندې زیات دی چې د خسر او خوښي سره ګډ ژوند کوي. واده شوې نندرورګانې او جلا شوي لیورونه کله چې د مور او پلار لیدو ته په ټاکلي ورځ له خپلو اولادو او کورنۍ سره رازی او راټولیږي، د خوراک او څښاک د تیارولو ترڅنګ د ناستې د ځای او نورو لویو او وړو خدمتونو خیال ساتل هم د کور په همدې ناوی وي چې دغه چارې کله ناکله ناویانو ته ستومانه کوونکي شي او ان په کورنۍ کې خوابدي رامنځته کړي. ټولنپوه ضیاءالحق شمسوایی کورنۍ باید هر خوښي په ګډه ونمانځي تر څو د خپلوۍ اړیکې غښتلي شي او په کورنۍ کې دایمي خوښي پیدا شي.
د همیشه خوښۍ لپاره کورنۍ باید پام ولری چې اصلا یو ډیره مهمه برخه د ژوند له باورونو جوړیږي. دا باورونه په سم او ناسم ویشل کیږي. باید وشو کولای د کورنۍ هر یو غړی د سم او ناسم باورونو تفکیک او بیلاوی کې لازم عقل او هوښیاري ولرو. ورسره ځینې برخې نور چلندونه دي زموږ په ژوند کې، بیا هم باید وشو کولای د ګټور او ناګټور، د خوښونکي او زورونکي چلند ترمنځ توپیر وکړو، ځینې وپیژنو.
د کور کارونه او میلمه پالنه د افغاني دود له مخې د ښځو کار دی. نامی خزه هغه بلل کیږي چې په یوازې ځان د ډیرو میلمنو خوراک او څښاک برابر کړي. خو خانولی عادل چې یو مدني فعال دی وایي اړتیا نشته چې خزه د ځان ثابتولو لپاره سخت او ستومانه کوونکي کارونه ترسره کړي. هغه زیاتوي د کور په کارونو کې له خپلې میرمنې سره تل ونډه اخلي، خو د میلمستیاو په وخت کې بیا دغه همکاري په جدي توګه ترسره کوي.
موږ باید د جنسیت پر اساس چار یو کارونه سره ونه ویشو. زه خپل هم نه یوازې په سخت ورځو کې بلکې په عادي ډول سره له خپل میرمنې سره د کور په کارونو کې مرسته کوم، او دا په دې باور یم چې د کور کارونه زما او زما د میرمنې دواړو مسؤلیت دی او دواړه باید پکې برخه واخلو. دا چې د اختر په ورځو کې د نورو ورځو په نسبت میلمانه زیات وي، د کور کارونه زیات وي، نو له همدې امله په میرمنو د کار بوج زیات وي. نارینه ته لازمه ده چې په دغه ورځو کې له میرمنو سره په کارونو کې د تیر په نسبت لا ډیره برخه واخلي.
بصری د درچی و فعال میرمن ده د خپل تیر ژوند کې سره ته کوي. هغه وایي د اختر او نورو میلمستیاو کوربه توپ د دې لخاړي وو، خو د خسرګنۍ تشویق او هڅونه یې د دې لامل کې د چیستومانی هیڅ نکړي. هغه زیاتوي
معمولا موږ بم پاکاریګانې کولې، لکه پرده شوي و خانه تاکانې وو، بیا په زمین کې دیګ دا او کاسه ده، مثلا د لیورو خدمت ده، د خوا خدمت ده، میلمه ته رسیدګي ده، کنه دا کارونه بم پاره کې وو، بیا پاره کې
داری مواد منگا کنه لکه وارد ماشومان میو نو ماشومان و ترستگی موکا و لبه می نو بیا خوشبختانه چیزه کلا وادش للم نو ما سرم خواخی لکه اندرائن دیمه لکه لیوره خزی می طولی را سر همکاری بی پا گکت نکور که من جوان که ولا هم پا کاری که تا با ماما دگینه ولا هم دیکت هم کاسه تا هم ملمت هم
پا اختر که طول افغانان لوی اواره نوی جامعی اغوندی او دا اختر دا مبارکی لپاره خپل خپلوانو کرزی خودا چی عام خلق دا خپل خپلوانو کرده تگ را تگ پر محل کم تکی پا پام کی نیسی دا با دا دوی پا خبرو کی وارو
ماست کارزده ایم مکریان و سیدین که ایم نو خاله دیم رازیز ما دا مور احترام تا دخل چشه چه کچنیان پا کور که دید چه چه دیر نده اغا طول روری زن سره مونگ خپلوان البته رازیز ما دا مور احترام تا طول کچنیان سر رازی تا سپایشی هیچ دا ملمه حزت نکیگی
راز محمد زمیریم د روزګان ولایت یو تن اوسیدونکی زموږ د اختر د لومړی ورځی مراسم دا سيتي چې لومړی سهار وختي چې کله جماعت ولاړو د جماعت نو ورسته بیا هغه د کلی اوسیدونکی هلته هغه د اختر مبارکي سره ورکو دا هغه نو ورسته بیا هر چا په خپل کور کې زموږ په استرا د اختر کاسه یعنی ورجه پخکړي هغه بیا راوړو په مسجد کې په شریک ډول خورو
د نیمه نړۍ اوریدونکو اوس به د خزو د فعال قمر نیازی خبري واورو چی مګ ور سره په همدې اړه مرکه کړې ده اقلی نیازی که په سر کې راته وایس چې په اخترونو او نورو میلمستیاو کې میلمانه باید کوم ټکی په پام کې ونیسي تر څو قربانه ور سره زیات په تکلیف نشي
ډېر دې کوشش وکړي چې داسې مزاحم نسي یعنی د ډوډۍ وخت ته دې کوشش وکړي چې ځان ونه رسوي په ډېر ګرمۍ کې چې خصوصا میلمن ډېر ګرم ده کولرونه یو دانه دي یا چې ډېر هغه دغه کوري دوه بلري نو یو کې که دا د کور خلک کېني یو میلمانه ټکی دې خو ښه به وي بدبخت بیچاره لکه زه چې یو نا کولر لري هغه کې ملمانه ته کې نو نور د کور خلک بغرد په تنور کې ناشتي تر څو چې د ملمه په خیر پورته سی او چت سی ولر سی بر تخپل کوړه ډیر دي نه کینه دغه نزاکتونه مراد سی خده او زمين کې یو مونږ پښتو کې یو مثال روایه ول چې کور متر دا جار ابل واشکای ورته وغوځو چې ملاینو په شاکو منو کې د په دا واشکای کې راته واشکای مونږ رسی ته وایو نو دلته دغه نزاکتونه کمرات چې یو خو د ټول ماشومان سره رانسی مشومانې مریضانیږي خپلم په تکلیفېږي دغه کورنۍ چې میزبان ده یا کوربه ده دوی هم په تکلیفېږي نزاکتونه باید مراعات سي میلمانه خپل د میلمستیا هغه اندازه او وخت وپیژني
اغلی نیازی که د کورنۍ مشران په کور کې انډول یا برابری په پام کې ونینسي او د کور ټول کار او زحمت د کور په ناوی انګور وي دا به په کورنۍ کې د څه ډول وضعیت لامل شي
دا ډیر مهم ټکی ده چې د کور مشران باید ورکین د کور عدالت او برابرۍ ته پام وکړي خصوصا کله لورکی راځي په میلمستیا باندې خپل د خسرګنۍ د کور څخه یا خپل د شخصي د خاوند د کور څخه خپل د پلار کور ته اختر مبارکي ته راځي او دلته لا خپل مور ته وایي خپل مور برکاوي پورته کوي چې کورنداره خو مې چې څه چې کوچنۍ لري چې څه چې کوچنۍ ماشومې جلونه وي یا ګرمي ونه وي کو دې ته به یوازې کولر چالانی موږ مر وخت نه راځي وختر بل اختر رازو کله که داسې یو موضوع راسي نو دغه د کور مشران به دلته مسؤلیت لري چې ورته ووایي چې نازوی مې داسې خبرې مه کوه که ستاسې په کور کې داسې رواج دی خو زموږ په کور کې بیا دا رواج زه نه منم زما انګور ماشوم وړکی ده مریضیږي زه یې نه پرېږدمه چې جلې ووایي ګرمي ووایي هغه ما اولاد ده زما د اولاد اولاد ده دا بې ځایه خبرې به نه کوي لا ولاړ سه د ورندار سره دې کومک سه که هغه دیګ پخول ته ډوډۍ ورته پخه که هغه ډوډۍ پخې ته ورسره دغه وکړه شلومبې ورسره جوړې کړه اوبه ورسره برابرې کړه داسې یو ایت خپل درګانو ته هم وکي تر څو چې پر داورندار باندې ونه غمیږي او رندارم په ډیره خوشحالي باندې په ډیر د محبت او دغه په فضا باندې دوی ته په ورین تندې باندې ارکلای وای
که په پای کې راته وایست څنګه کولای شو چې په کور کې خوشحالي او اتفاق د تل لپاره پیدا شي
مونږ دغه کې پښتو کې وی دغه لرو یو استلال لرو وای مشرک مشرتوب غواړي کشرم د دنیا دوت غواړي نو که مشران خپل مشرتوب حفظ کی او کشران خپل حدود او اندازه او پیژني هر یو خپل په اندازه حق او حقوق په اندازه یو تربل سره احترام وساتی او خپلمنځي احترامون احترامات وساتی او کوشش وکړي چې اختر د خوښۍ شپې ورځې دي او الله پاک دغه خوښۍ مونږ ته په برخه کړي ده د خوښۍ څخه لذت ویسي یو ډول د امن فضا په کورنۍ کې وي اتحاد او اتفاق منځته راسي همدغه لورین او پیرزوین دي او په بل باندې وساتي.
ازادي رادیو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چی په اخترونو او نورو خوښیو کې د میل مپالنې مسولیت او ستومنتیا ته ځانګړي شوی و هم دلته پاتې ورسیده. تر بیا د خدای پامن.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلام درنو دوستانو، کور کلی ته خراغلاست. اختر مو څنګه تیر کړ دوستانو؟ کرولاړی که څنګه که د اختر مبارکۍ لپاره دوستانو کرولاړی نو کرونا مو جدي ونیوه که نه؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې تر راپور تر څنګ لا یو تن د کورني مسایلو له کارپوه سره مرکه هم لرو. راسره پاتې شئ. اوریدونکو په کال کې دوه اختره راځي چې یوې کوچنی او بل یې لوی اختر دی. همدا اخترونه دي چې کورنۍ د یو بل کره تګ راتګونه خوشحالیانې او لیدنې کوي. خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د اخترونو خوند هم د کرونا وبا له وجې تللی، ځکه کورنۍ باید په کور پاتې شي تر څو د کرونا وبا له یو کور نه بل کور ته انتقال نه شي. خو شته داسې کورنۍ چې اوس هم یې خپلو تګ راتګونو ته دوام ورکړ او په اختر کې د دوستانو کورونو ته ولاړل، سره له دې چې په بیا بیا سره تاکید پر دې کېږي چې باید له ډېر تګ راتګ ګونو څخه د اختر په ورځو کې ډډه وچی او کورنۍ په خپلو کورونو کې اختر تجلیل کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو احمد جاوید وای زموږ همدا خوشحالیانه دي چې په اختر کې د یو بل کره لاړ شو. نور خبرې لنه موړی اورو.
څنګه د خپلو دوستانو کره لاړو، د اختر مبارکیانې مو ورکړلې، خپل منځو کې سره کېناستلو، ټوکې ټکالې مو وکړلې، چړنې مو سره وڅکلو او په قربانۍ کې د خپلو دوستانو سره خپل خپلوانو سره یو ځای کېناستلو. چون موږ دغه د کرونا دغه وبا چې راغلی وه موږ دغه درېمه څپۍ واقعا په کور کې څه نه څه قرنطین وکړې، خو بیا هم نه کېدرو چون ډېر ذهني خسته شوي وو او مو غوښتل چې دا د اختر جشن چې دی د خپلو دوستانو سره ولمانځو. ځکه په دې که تاسو وایئ کې په افغانستان کې خو ډېرې ستونزې دي، جنګونه دي، نو د هغې دپاره چې دغه سټرس ریلیز شي، یعنی دغه خفګان ختم شي او د کورونو کې موږ پاتې شو تر ډېر وخته پورې او دا جشن ولمانځو، دغه د اخترونو موږ لاړو د خپلو دوستانو سره همدا خپل جشن ولمانځلو.
داسې هم نه ده چې ټولې کورنۍ د یو شان وي. شته داسې کورنۍ چې د خپل او نورو صحت ته ډېر پام کوي او په اختر کې له ډېر تګ راتګونو څخه یې ډډه کړې ده. د کابل د ارزان قیمت اوسیدونکي انیسه وایي چې دا کورنۍ د اختر په ورځو کې دوستانو ته اختر مبارکي د تلیفون له لارې ورکړه، ځکه کورنۍ وضعیت دی او خلک باید په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړې وایي
موږ اختر د خپلې کورنۍ سره ولمانځو، چیرته نه وي تللي، په خپل کور کې پاتې شو د کرونا په خاطر باندې، او خپلو دوستانو ته مو د تلیفون د لارې اختر مبارکي ورکړه، ځکه چې اوس کرونا ده نو په اخترونو کې رفت آمد هم زیات وي، نه دا به ښه وي چې ټول په خپلو کورونو کې پاتې شي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی خان عزیز وایي سره له دې چې د کرونا دریم پړاو لا تر اوسه په خپل اوج کې دی، خو بیا هم خلک له ډېرې بې پروايي کار اخلي. ماسک خو اوس د نمایشي بڼه ځان ته غوره کړې ده. نورې خبرې له نوموړي اورو.
تر کومه اندازې پورې چې موږ ګورو د کورونا تکلیف ډیر جدی دی، خو متاسفانه چې د موږ شاوخوا همسایګانو او یو شمېر خلکو دلته چې ګورو په ماحول کې د کورونا د تکلیف او مرض د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې هیڅ جدي اقدامات نه لري د ماسک استعمال یې په غو شکل باندې لکه څنګه چې طبي اوامر دي او د موږ ډاکټر صاحبانو په صحي عمراتو باندې خلکو ته توصیه کا چې ماسک استعمال کوي په صحیح طریقه استعمال کوي. خو کله د دې ترڅنګ چې دوی ماسک ډیر محدود کسان استعمالوي هغه یې همداسې استعمالوي، چا په ټنډه تړلی وي، چا یې دغه د حلقې یوه طرف وصل کړی وي او یوه طرف اخلاص اپراتی وي نمایشي ماسک اچولی وي.
بلخوا د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی رحلات تلاش وای چې مخکې له اختره هم په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته وه او خلکو کرونا جدي ونینیوه او په اختر کې هم ډیرو کورنیو وچې میوې واخیستې او دوستانو کره یې هم په عادي شکل تګ راتګونه وکړل چې دا کیدای شي په راتلونکي کې بدې پایلې له ځان سره ولري.
دا یو حقیقت دی چې خلک په افغانستان کې د کورونا پر وړاندې ډیر بې تفاوته پاتې شوي دي او اوس هم بې تفاوته دي. موږ ولیدل چې له اختر نه وړاندې هم دوکانونه، بازارونه، مارکیټونه ټول خلاص وو. خلک بازارونو ته تلل، سوداګانې واخیستلې، بازارونه ډیر ګرم وو، بیروبار ډیر زیات وو، نه هغه صحي لارښوونې مراعت کړل او نه له ګڼې ګوڼې دوی لاس په سر شول. همداسې په اخترونو کې هم موږ ولیدل چې خلکو قربانیان وکړلې، یو بل ته غاړې ورکړې او قربانیان یې وکړلې. اوس هم اختر مبارکۍ ته خلک یو بل کره ورغلل، کورونو کې سخت بیروبار و او د اختر خوشحالۍ لکه د تیر په څیر تیرو کلونو په څیر ولمانځلې. چې په ټوله کې دا به ډیره ناوړه پایلې ولري د کورونا په دې وضعیت باندې او ناروغان به یې لاپسې ډیر شي او چیرته همداسې دوام وکړي نو دغه وضعیت به له کنټرول څخه ووځي چې دا ډېر یو د اندېښنې وړ خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک په کورنیو غږ کوي چې په راتلونکو ورځو کې کورونا جدي ونیسي. نوموړی زیاتوي چې د ښځو اختر خو سر د سبا یا څلورمه ورځ پیل کېږي، نو باید دې مسایلو ته جدي پام وکړي.
نو ښه په دې پوهېږي چې خپل بچیانې مکتب او پوهنتون او نور ځای ته نه ځي، دوی باید دا رعایت کړي چې د اختر په ورځو کې خصوصا هغه د خپلو خپلوانو کره باید لرې. اوس ډېر سهولتونه دي، مثلا ښه سهولت دا ده چې انټرنیټ شته، ټلیفون شته، مثلا امکانات شته، د ټولو طریقې کولی شي چې خپل پیام دوستانو ته واستوي. د ټلیفون د طریقې مبارکي ورته ووایي. نو دا ضرور نه ده چې د یوې خوانه هغوی هم په تکلیف کې او د بلې خوانه د امراض چې موږ نن په تهدید کې واقع یو، دوی نه شي چې ناقل د امراض شي. بهتره به دا وي چې د لوی اختر په ورځو کې خپلو کورو کې د موږ وطنوال پاتې شي او د ټلیفون د طریقه یا د مختلفو شبکو د طریقه خپل پیام، خپل غږ یا خپل احترامات یو بل ته وړاندې کړي. دا به ښه وي. بل دا چې کورونا مرض تر اوسه خلاص شوی نه دی، چې موږ وایو چې موږ هغه پړاو ته رسېدلي چې دا بېرته په نزول کې دی. نه
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. سرالې دې ډېر تاکید پر دې کېږي چې باید کورونا جدي وګڼل شي او خلک باید په کور پاتې شي، خو بیا هم ځینې خلکو دا موضوع عادي وګڼله او په اختر او مخکې له اخترې تګ راتګونه جاری ساتلي. دا چې د دې موضوع علت څه کېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورني مسایلو کارپوه احمد ګل څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. خلک پوهیږي چې کورونا ډیره جدي ناروغي ده او دا یو ویروس ته خطرناکه، خو بیا هم د اختر په ورځو کې موږ تاسو ولیدل چې ټول یو بل کره لاړل او اختر یې ولمانځه. دلته علت څه ګوري چې ولې خلک داسې کوي؟ سره له دې چې پوهیږي چې دغه جدي ناروغي ده، خو بیا هم اختر یې ښه ولمانځه، یو بل کره لاړل، غېږې ورکړې، البته په ګڼه ګڼو کې ګډون وکړه. علت څه بولئ تاسو اصلا؟
بلې، همداسې وشو، خلکو اختر ولمانځه او د هېچا نصیحتونو ته چې هغه ډاکټرانو که مشرانو غوږ یې ونهنیوه. او علت یې همدا بې پروایي او نادانی ده چې زموږ په ټولنه کې مروج ده. او هغه دا چې وایي که چا کره لاړ نه شو پلاني کړ، بیا به خفه یي، ګیله به کوي، چې دا منکر را نغله او د حتی بعضې خلک لا داسې اورېدل کېږي چې وایي چې د کرونا نه وډار شو. نو دغه خبرې شته دي دوی هم ځان خپل ژوند په خطر کې اچي او هم د بل
بل دا چې دا خبره خو تېره شوه خلک لاړل یو بل کره اخترې ولمانځه دا به څومره خطرناک پایلې ولري؟ البته
بلې پایلې خو یې معلومې دي. نو که چېرته یو کس وایروس ولري یا مریض وي نو دغه تګ په نتیجه کې کېدای شي دغه وایروس په سلهاو نور خلکو ته انتقال کړی او دا به نو کره کره بیا معلومیږي او کېدای شي د ډیرو خلکو ژوند مرګ د خطر سره مخامخ شي د دغه تګ راتګ د وجې نه.
او په پای کې خلکو نه څه غواړی چې اختر خو ول مانځه اختر خو تیر شو نور په راتلونکي کې څه وکړي کوم موضوعات ته پام وکړي؟
د خلکو نن غوښتنه دا ده چې د دغسې مهمو مسایلو جدي مسایلو لکه د دې کرونا د وایروس چې د ژوند د خلکو ژوند د مرګ د ګواښ سره مخامخ کوي غوښتنه مې ترنه دا ده چې دغه موضوع جدي ونیسي او که غواړي چې د ټولنې نه او د خپلو خلکو د منځ نه دغه ناروغۍ د منځه لاړې شي ورکې شي او ژوند او آرامه ژوند ولري نو باید د ډاکترانو توصیو ته نصیحتونو ته غوږ ونیسي.
ګران دوستانو دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.